السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلنده خبري برخه کې به دا ووري چې د ملګرو ملتونو او د غراز نورو نړیوالو موسسو ادارو افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د ژمي پر مهال به اړمن کسان پکې یوازې پرې نږدي. دا راپورونه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. بریتانیا وایي د افغانستان ناڅاپي بدلون د تمې خلاف و. افغانستان بانک نن 10 میلیونه ډالر لیلاموي او دبليو ایف پی له افغانستان سره د فرانسې له مرستې مننه کړې. بشپړ خبرونه. د بریتانیا د پاوز لوی درستیز جنرال سر نیک کارتر وایي تر اوسه په افغانستان کې یو شمیر هغه افغانان پاتې دي چې له بریتانیا سره یې کار کړی او د دې ویره شته چې غچ به ترې واخیستل شي. نوموړي دا خبره له سکای نیوز سره په وروستۍ مرکه کې کړې او ویلي دي چې افغانستان کې ناڅاپي بدلون د دوی د تمې خلاف و.
سخته وه، دا هغه نتیجه نه وه چې موږ یې غوښتنه کوله، او تر پایه هیله منو چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه به یې وتوانېږي چې پاتې شي او داسې شرایط رامنځته کړي چې یوه مناسبه روغه جوړه وشي. نو دا ډېره سخته وه، البته د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې چې اوس واک ته رسېدلي جنګېدل.
جنرال کارتر د افغانستان روان وضعیت ته هم اندېښنه وښوده او ویل چې باید یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي په سمه توګه د ښځو د نجونو د زده کړې او د ټولو اقلیتونو حقونه مراعات کړي. د افغانستان بانک وایي د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د پیاوړي کېدو لپاره به نن سه شنبه 10 میلیونه ډالر د بانکونو او صرافانو له لارې داوطلبۍ ته وړاندې کړي. دا خبره د بانک پرون په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې ډېر لوېدلی. د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر د نږدې 4.90 افغانیو په وړاندې تبادله کیږي. د افغانستان بانک له بانکونو او صرافانو غوښتي چې په دغه داوطلبۍ کې ګډون وکړي او ویلي دي چې ټوله وړاندیزونه به د ورځې تر پایه وڅېړل شي. د افغانستان لپاره د امریکا او روسیې ځانګړو استازو پرون دوشنبه په مسکو کې د افغانستان په اړه د واشنگتن او مسکو پر دریځونو خبرې وکړې. د روسیې استازي زمیر کابلوف د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس وست سره له کتنې وروسته ریا نیوسټی خبري اژانس ته وویل په مسکو کې له توماس وست سره د افغانستان د ټولو مسلو د حل په اړه خبرې کړې دي. کابلوف په عین حال کې وویل که څه هم طالبان هڅه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د هغوی هڅې ډېرې پڅې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د فرانسې له حکومته په دې مننه وکړه چې په افغانستان کې له دغه پروګرام سره 25 میلیونه او 500 زره یورو مرسته کړې ده. نیمایي افغانان خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري، او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بیلابیل هیوادونه هڅوي چې د افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په افغانستان کې د خوړو د پروګرام مشر او استازه ماري ایلن مک ګراورټي وویل د دې مرستې لپاره تر دې سخت حالات نشو راتلی. د زیاته کړه 22 میلیونه او 8 لکه افغانان د خوراکي موادو شدید مرستې ته اړ دي، او د هغو افغانانو شمیر چې اوس د خوړو نړیوال پروګرام ته د مرستې لپاره مراجعه کوي هیڅکله دومره ډیر نه وو. دی وویل چې په داسې حالت کې د فرانسې په مرسته ډیره خوشحاله ده. روسیه له هغه چې پولند خبرداري ورکړ چې پر پوله به یې د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو ډیر کډوال ورمات شي، اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې په راتلونکو ورځو کې به په بلاروس د نویو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. د اروپایي ټولنې جګپوري ډیپلومات جوزف بوریل پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پر بلاروس د 5م ځل بندیزونو په لګولو سلا کړې، او دا چاره به په راتلونکو ورځو کې نهایي شي. هغه زیاته کړه نوی بندیزونه به په ځانګړې توګه په ډیرو مهمو افرادو او ادارو ولګول شي. په نویو بندیزونو کې به هغه هوایی شرکتونه، مسافراتي ادارې او افراد چې له پولند، لیتوانیا او لاتویا سره د بلاروس د پولو په لانجه کې ښکیل دي په نښه شي. اروپایي ټولنه د الکساندر لوکاشینکا په مشرۍ رژیم تورنوي چې د کډوالو له بحران څخه پر دې ټولنې د فشار د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي، خو د بلاروس حکومت بیا دغه تورونه ردوي. او د ایرباس الوتک جوړولو شرکت پرون دوشنبه په دوبی کې د هوایی چلند په یو نندارتون کې د میلیاردونو ډالرو یو قرارداد لاسلیک کړ. د دغه قرارداد له مخې به چې ارزښت یې 15 میلیارده ډالره دی، ایرباس شرکت 111 الوتکې پلوري. د اسوشیتد پریس اجانس د راپور له مخې د دغه اروپایي شرکت 350 ډوله نوې الوتکې چې د امریکایي بوینګ 777 ډریم لاینر الوتکو سیالۍ بلل کیږي، ډیر ځلې له تولیدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آزادی رادیو .com یې پته ده. د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې وایي د ژمي پر مهال به افغانان یوازې پرې نږدي او له اړمنو کسانو سره به د دوی مرستې دوام وکړي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې وړاندې اټکل کړی چې د ژمي په رارسېدو به میلیونونه وګړي د اړینو موادو له کمښت سره مخامخ شي. له افغانستان سره د مرستو په دوام ټاکل شوی چې د لومړي ځل لپاره د هند 50,000 ټنه غنمو مرسته هم افغانستان ته راورسیږي. تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان اقتصاد د دړې وړې کېدو په حال کې دی او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په دې هیواد کې لوږه هم په زیاتېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا خبره پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د دې پروګرام خواړه به د هغو میلیونونو افغان کورنیو د ژغورنې یوازنۍ لاره وي چې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی نشي کولی چې دغه اړ کسان ناهیلي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې په راروان ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي خطر سره مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز ویلي چې شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM هم له اړو افغانانو سره د مرستو د دوام ورته ژمنه کړې او پرون یې په یوه ټویټ کې ویلي هغو په میلیونونو کسانو ته به چې د افغانستان په لوړو او غرنیو سیمو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره یې ژوند له خطر سره مخامخ دی، د راتلونکي ژمي لپاره د ژغورنې وسایل ورسوي. IOM په تېره د هغو کسانو ژوند ستونزمن بللی چې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او وایي ټیمونه یې د هستوګنې له هغو ګڼ مېشتو سیمو څخه کتنو ته دوام ورکوي چې ورته تګ ستونزمن دی. IOM وایي نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي. دغه نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. افغانستان چې په پخواني حکومت کې تر ډیره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و، وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا هیواد له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. اکثر افغانان له خپل ناوړه اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو هم دغه ستونزه تل له موږ سره شریکه کړې ده. دوه تنه اوریدونکي:
مروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه زه اسدالله سره په اړیکه کې یم. خاشرود په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلۍ سره مخامخ دي. اوبه نشته، خلک دونه په عذاب دي چې خپل ټول مواشي خرڅ کړی ده. چیرې ولاړو، چیرې واړو، چیرې خپل گزاره وکړو، خپل عیالونو لپاره، خپل فامیلونو لپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسني حکومت پاملرنه کړي، نه هم سابقه حکومت.
راز څخه ورور خبرې کوم. دغه کومکونه چې افغانستان ته راځي ټوله د پخوا مشران یې خوري، اوس یې هم خوري. هیڅ خوار غریب ته بې خپل هیڅ چا ته نه ورکوي. راسه وګوره په دا یارات کې چې په سوو ماجر پراته دي، یوه کورت یې یعنی یو کیلو غوړي یا وړه هم نه دي ورکړي.
په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو ادارو پر مرستو سربیره دغه راز د سیمې د هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو هم تر اوسه د خوړو، روغتیایي موادو او ژمنیو وسایلو مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې په پام کې ده چې د هند 50,000 ټنه غنم به د پاکستان له لارې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند سید سلیمان شاه ظهیر ویلي چې اسلام آباد نوې ډیلي ته اجازه ورکړې چې کولی شي دغه مرسته له واګه بندر څخه د ځمکې له لارې افغانستان ته ولیږدوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته د نومبر په 12 په یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان له لارې د هند د دغې مرستې د لیږدولو لپاره به د خپلو افغان وروڼو پر غوښتنې غور وکړي. رسنیو د راپورونو لمخې دا بل کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د نیوی ډیلی لومړنۍ مرسته وي چې له افغانستان سره یې کوي. پاکستان، ایران، قطر، متحده عربی امارات او د منځنۍ آسیا د سیمې په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو تر اوسه له افغانستان سره د خوړو، روغتیایي موادو او نورو اړینو وسایلو د په زرګونو ټنو مرستې کړې دي. ډېرو نړیوالو ادارو او سازمانونو خبرداری ورکړی چې که په راروان سخت ژمي کې له افغانستان سره مرسته ونه شي نو به په دې هیواد کې یوه بشري غمیزه رامنځته شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو او نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغو رسپانو پاڼې اړولې دي. په رسپانو پسې وروسته د ازادي راډیو د سندرو میلمانو پروګرام ماهره وای.
انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: ژمی را روان دی او د افغانستان خلک د ځمکې پر سر دوزخ سره مخامخ دي. د مطلب لیکوال روح یعقوبی په تحقیقاتي مرکز کې د بهرنۍ پالیسۍ څیړونکی دی. د طالبانو د تیرې واکمنۍ په کلونو کې د هزاره میشتو سیمو د اقتصادي کلابندۍ پر مهال د لوږې په نتیجه کې د خپل ماشوم ورور د مړینې کیسه لیکلې. نوموړی لیکي د چې هغه وخت نه کلن و هڅه کوله خپل کوچني ورور محمد ته په کاچوغه کې خواړه ورکړي، خو هغه چې سړو او لوږې کمزوری کړی و دا توان نه درلود چې مړی له ستوني تېره کړي. یعقوبی لیکي چې له څو هڅو وروسته یې محمد په کمپله کې تاو کړ، خو د یو ساعت له تېرېدو وروسته د هغه سا ختلې وه. یعقوبی لیکي چې د محمد د مړینې علت یوازې لوږه نه بلکې د درملو نشتوالی هم و. دای زیاتوي چې د هزاره جات کلابندي نږدې دوه کاله اوږده شوه او هغه مهال طالبانو د ملګرو ملتونو دا غوښتنه رد کړه چې ویل یې باید دې سیمې ته د مرستو د استولو اجازه ورکړي. په مطلب کې راغلی چې طالبان اوس بیا واکمن شوي او دا ځل یې ټول هیواد له لوږې سره مخامخ کړی دی. په مطلب کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مشر خبرو ته اشاره شوې چې ویلي و افغانستان د نړۍ په تر ټولو ناوړه بشري بحران د بدلېدو په حال کې دی. یعقوبی لیکي دا ناورین چې د انسانانو له لاسه راغلی د بشریت لپاره یو ننګ دی او کیدای شوای چې مخه یې ونیول شي. یوریژیا ریویو خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د تاجکستان د حکومت د سخت دریز پالیسۍ ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کړې. په مطلب کې راغلی دي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړې. په دې کې د بدخشان، پنجشیر او تخار په ګډون هغه سیمې هم شاملې دي چې د خپرونې په وینا پخوا د شمالي ټلوالي تر ولکې لاندې وي او طالبان د خپلې تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د هغو په نیولو نه و بریالي شوي. خبرونه زیاتوي نړیوالې ټولنې اوس مهال د طالبانو په برخه کې په ډیر احتیاط سره دریځ نیولی، خو د افغانستان ګاونډی تاجکستان د طالبانو په مسله کې انتقادي چلند کوي. یوریشیا ریویو قومي یووالی، امنیتي اندېښنې او د روسیې فاکتور هغه عوامل بولي چې د طالبانو پر وړاندې د تاجکستان دا پالیسي پر بنسټ ولاړه ده. خبرونه زیاتوي تاجکستان ویره لري چې په افغانستان کې د طالبانو بریا به د دې هیواد توندلارې ډلې زړورې کړي او جهاد ته به یې وهڅوي. یوریشیا ریویو همداراز د ډله ییز امنیت په تړون سی ایس ټی او او د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د تاجکستان د غړیتوب یادونه هم کوي او لیکي چې په دې دواړو ټولنو کې د روسیې نفوذ زیات دی، نو ځکه تاجکستان چې هر پریکړه کوي د خبرونې په وینا د روسیې ملاتړ باید ورسره وي. یوریشیا ریویو د تحلیل په پای کې لیکي چې تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو تاجکستان د افغانستان د بدلیدونکي وضعیت په اړه د سخت دریز له مخې ښایي هڅه وکړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې خنډونه رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو، مخکې مې درته وویل چې تاسو د سندرو میلمانه خپرونه اورئ. نه، د سندرو میلمانه خپرونه درته په بله پښتو خپرونه کې وړاندې کیږي. اوس پام وکړئ د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه راپور واوري. لیکوال او ژباړن حضرت